جمهور رئیس غنی متحده عربی اماراتو ته تللی. ایران خبرداری ورکړی دی چې د امریکا د سنا د اقدام وروسته به دوی هم اقدام وکړي، او د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند وایي چې نه غواړي بلې دورې ته ځان کاندید کړي. د امریکا ژغ آشنا راډیو قدرمنو او معزز اوریدونکو، السلام علیکم. په دې هیله چې ټول روغ جوړ او خوشحاله اوسئ، د دې ساعت په وروستۍ پښتو خپرونې پیل کوو. زموږ په دې خپرونې کې د افغانستان سیمې او نړۍ په هکله د تازه خبرونو برسیره رپورټونه لرو، او وروسته پروګرام په ثبت شوي بڼه تاسو ته وړاندې کیږي. پام وکړئ، د دې ساعت پوره خبرونه ده چې زه حسیب الکوزی به تاسو ته وړاندې کړم. د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن د یو هیات په مشرۍ د متحده عربي اماراتو پر لورې روان شو. جمهور رئیس اشرف غنی د متحده اماراتو د امیر په رسمي بلنه ابو دبي ته تللی چې د فرهنګي میراثونو د ملاتړ په کنفرانس کې ګډون وکړي. ایران خبرداری ورکړی دی چې د امریکا د سنا د اقدام وروسته چې د ایران پر ضد یې د بندیزونو لایحه تصویب کړه، دوی به هم اقدام وکړي. د امریکا د سنا په مجلس کې دواړو ګوندونو ویلي دي چې دغه بندیزونه د ایران سره د نړیوالې ټولنې د موافقې د تطبیق لپاره مهم دي. د دواړو ګوندونو استازو پرون د پنجشنبې په ورځ پر دې لایحې باندې د بحث په وروستۍ ورځ د لایحې د تصویب کېدو ملاتړ وکړي. د نیو جرسی د ایالت سناتور باب مندنز استیل لال وکی چې امریکا باید پر ایران برلاسی ولري. د پنجشنبې د ورځې په رایګیري کې د سنا د سلو څخه نه نویو غړو د بندیزونو د تمدید په دفاع کې رایه واچوله، او یوازې د ورمان سناتور برني ساندرز د لایحې په هکله د رایه ورکولو څخه ډډه وکړه. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ د امریکا د سمندري ځواکونو متقاعد ستر جنرال جیمز ماتیس د امریکا د دفاع د وزیر په توګه انتخاب کړی دی، خو د امریکا د فدرالي قوانینو پر اساس باید د کانګرس څخه منظوري واخلي، ځکه د پوځي خدمت څخه د تقاعد وکاله لا پوره سوي نه دي. ښاغلي ټرمپ دغه اعلان په غیر رسمي ډول پرون د پنجشنبې په ماښام د اوهایو ایالت د سنسیناډي په ښار کې د انتخاباتو د ګټلو د لمانځلو په یو غونډې کې وکړي. د ښاغلي ټرمپ د اعلان څخه څو ورځې مخکې په مطبوعاتو کې د دې موضوع په هکله بېلابېل رپورټونه خپاره سوي وه. جنرال ماتیس په عراق او افغانستان کې د امریکایي قواوو مشري کړې ده. هغه د خلیج د لومړۍ جګړې پر مهال د سمندري ځواکونو د یوه کنډک قومندان و. په 2003 کال کې د عراق د جګړې پر مهال د امریکا د سمندري ځواکونو د یوې فرقې مشري یې کوله. وروسته په 2010 کال کې ماتیس د امریکا د مرکزي قومندانۍ یا سینټکام د مشر په توګه وټاکل سو. نن په لسګونو زره خلک د اندونیزیا په پلازمینه جاکارتا کې راغونډ شوي، او د جاکارتا د والي د استعفا غوښتنه کوي. په سو کې تجاجا پرنم چې یو ایسوی دی او د هوک په نامه مشهوره دی، د فبروري په میاشت کې بله دوره انتخاباتو ته درېږي. پر هغه باندې د کفر تور لګېدلی دی. هغه د روان کال په پیل کې د کمپاین په یو غونډې کې د خپل سیاسي مخالفینو هغه استدلال رد کړی و چې د قرآن شریف آیت په حواله یې ویل چې مسلمانان باید د غیر مسلمانانو ملاتړ ونه کړي. هوک د خپلې تبصرې وروسته بخښنه وغوښته، او ویې ویل چې د هغه هدف سپکاوی نه و، خو د هغه تبصرو خلک ډېر په غوسه کړي دي، او په دې هم په غوسه دي خلک چې د اکثریت مسلمانانو یو ښار د یو عیسوي لخوا اداره کیږي. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند اعلان کړی دی چې نه غواړي د بلې دورې دپاره ځان جمهوري ریاست ته کاندید کړي. هغه به د فرانسې لومړی ولسمشر چې ځان یې د بلې دورې دپاره کاندید نه کوي. ښاغلي اولاند پرون د پنجشنبې په ورځ دغه اعلان د تلویزیوني وینا له لارې وکړي، او ویل چې هغه د دویمې دورې د ګټلو دپاره کافي حمایت نه لري. په دې سره د اونیو اوازې پای ته ورسېدلې چې د ښاغلي اولاند د سیاسي برخلیک په برخه کې خپرې سوي وې. د عامه افکارو په سروېګانو کې د ښاغلي اولاند ملاتړ تر ټولو پخوانی ولسمشرانو لږ سوی دی. د هغه څخه یوازې 4% خلک ملاتړ کوي. د امریکا د متحده ایالاتو منتخب جمهور رئیس امریکایي کمپنیو ته خبرداری ورکړی دی. د متحده ایالاتو منتخب جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ هغه امریکایي کمپنیو ته خبرداری ورکړي چې د ناوړه عواقبو سره به مخ شي چې کارونه د امریکا څخه بهر بیایي. ټرمپ دا نه دي ویلي چې ناوړه عواقب به څه وي، خو د انتخاباتي مبارزو پر وخت یې ویلي وه چې هغو کمپنیو اجناسو باندې به 15% کې مالیه لوړه کړي چې په نورو هیوادونو کې تولیدیږي او بیا امریکا ته راوړل کیږي. او د روسیې یو فضايي بیړۍ د پرواز څخه 2 دقیقې وروسته رالوېدلې او ټوټه ټوټه سوې. د پروګرس په نامه دغه فضايي بیړۍ چې د قزاقستان نه پرواز کړی و پرون د پنجشنبې په ورځ په سایبیریا کې راولوېده. د روسیې فضايي اداره وایي چې په بیړۍ کې 2.5 ټنه خوراکي مواد، اوبه، تیل او نور ضروري مواد بار و. د سیمې او نړۍ خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا راډیو د واشنگټن د سټوډیو څخه واورېدل.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د سیمې او نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل. درنو اوریدونکو، لږ وروسته د آشنایانو د ادبي ډیری پروګرام لرو. عبدالهادي عمری صاحب د خبرونې میلمه ده. د دوی د شعر او شاعرۍ ادبي فعالیتونه او ژوند په باره کې کولای شي وروسته خبرونې ته تلیفون وکړي او خپل پوښتنې وکړي. زمونږ د سټوډیو نمبر ده 202-6-19-16. تاسو مخکې خبرو کې واوریدل چې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د متحده عربی اماراتو پایتخت ابودابی ته تللی دی. جمهور رئیس اشرف غنی په ابودابی کې د فرهنګي میراثونو د ساتنې او ملاتړ په کانفرنس کې ګډون کوي. د افغانستان جمهور رئیس د یو هیئت په مشرۍ نن ابودابی ته تللی دی. تاسو ته معلومه ده درنو اوریدونکو چې یونسکو هر کال د لرغونو ټاټوبو، عبادتو او آثارو د حفاظت ساتنې او په نړیوال لیست کې د شاملېدو په باره کې کانفرنس جوړوي او هر ملک او حکومت کوشش کوي چې د ملک شتمنۍ په نړیوالو شتمنیو کې وګڼل شي. دا چې سکل به په دې کانفرنس کې د افغانستان کومه شتمنۍ په دغه نړیوال لیست کې شامل شي یا نه، دا به وروسته د کانفرنس معلومه شي. مونږ په افغانستان کې د لرغونو آثارو، عبادتو او ځایونو د حفاظت او ساتنې په باره کې د کابل د پوهنتون استاد افغان لرغونپو پوهنوال رسول باوري صاحب سره مرکه کړې ده. محترم رسول باوري صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې په افغانستان کې د دې تاریخي میراث، تاریخي آثارو، د دې مهمو ځایونو وضعیت څنګه ده؟ څومره نړیوالو مرستو ته ضرورت ده یا مثلا د غوی په ارتباط معلوماتو ته ضرورت ده چې خلک وپیژني او خپل په ملک خلک خبر شي، بیا دنیا په خبر شي؟
افغانستان د پخوانیو مدنیتونو یو څلورلاري او ډیر زیات لرغونی ابیدی او تاریخی اثر په افغانستان کې شته. روسو پریوزو 2300 ابیدی سبسی او رجستر شوی. دا واځي هغه ابیدی دي چې زموږ دولتي امکاناتو دا لاسرسی درلودي چې هغه وپیژني او هغه رجستر کړي. په داسې حال کې چې د دې شمېر ډېر زیات د دې تر څنګ خبره چې داسې اوس داسې مهم سیمینار د یونسکو دخوا روان دي. زه لومړی دا خبره وکړم چې تقریبا یو کال وړاندې د یونسکو یو هیئت رالی په افغانستان کې د یونسکو د لرغونو او تاریخي اثارو یا فرهنګي میراثونو لپاره یو صندوق جوړ کړ چې د ولکو د لرو په شاوخوا کې د افغانستان څخه هغه ته ورکول شو او هغه وخت افغانستان د ولسمشر سره د یونسکو د مسؤلینو تعهد دا و چې د افغانستان څخه به لس نور آثار کم تر کمه لس نور آثار او کټوز به د نړیوال کلتوري میراث کې شاملې. له بده مرغه تر اوسه د افغانستان څخه فقط دوه کټوز یو آثار چې هغه د په غور کې د جام څلوي دي او دوهم یوه حوزه، فرهنګي حوزه چې هغه د بامیانو فرهنګي حوزه ده. دا دوه یو کټوز او یو آثار د نړیوال کلتوري میراث کې شامل دي. په داسې حال کې چې په افغانستان کې ډېر زیات داسې آثار شته او داسې ټاټوبې شته چې په نړیوال کلتوري میراث کې د شاملېدو هم وړتیا لري او هم د ټولو هغو معیارونو سره برابر دي چې د ورلد هریټیج اداره په خپل پرنسپونو کې لري. دوه کاله وړاندې په هرات کې یو سیمینار نیول شوی و او په هغه سیمینار کې زما خپل د پریزنټیشن موضوع هم دا و چې هرات باید د نړیوال کلتوري میراث په لیست کې وشمیرل شي. هلته سربیره پر دې چې د مسلات لیست ده، هلته یو مسجد شته او د هرات تر ټولو مهم عبده هغه د اختیار الدین کلا ده چې باید هغه د نړیوال کلتوري میراث په لیست کې وشمیرل شي او داسې نور.
او به خیزه ستاسو خبره نیسم باوري صاحب، تاسو مخکې ویلې چې دغه سي یو خبره شوې و د یونسکو د افغانستان د حکومت ترمنځ چې لا اقل لس ځایونه به په دغه نړیوالو تاریخي میراثونو کې شاملېږي. نو تاسو ویلې چې دوه خو شوې دي، د اته نور کوم کوم ځایونه دي؟ فقط یو تاسو د هرات ذکر وکړه.
او زه غواړم چې دوه شی اسلام یو دا چې دغه لس آثار ملي باید شامل شي. هغه خو یو په 2002 کې شامل شوی، یو په 2009 کې شامل شوی و. دوه